آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دی، په افغانستان کې د ماښام 8 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واغی. ټاکل شوی دی چې د دوشنبه په ورځ په جنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د کرکټ ټیم د زیمبابوې ټیم ته ماتې ورکړه او دویم پړاو ته داخل شو. او اسلامي ګروپ د عراق په شمال کې په حمله کې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې په راپورټونو کې یو خبره ده چې د شلو افغانو پناه غوښتونکو جسدونه نن سهار له ترکیې نه کابل ته ولېږدول شول. د دې او نورو مطالبو د تفصیل مخ کې زه زیبا خادم او طاهر سکزه صاحب د دې ساعت خبرونه وایو. د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت یوې مخالف جبهې په امنیتي او دفاعي برخه کې د افغانستان حکومت ناکام ګڼلې ده او وایي ممکن ډیر ولایتونه سقوط وکړي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق احدی د ملک د روانو امنیتي حالاتو په حق لکلکه اندېښنه ښودلې ده او وایي حکومت د بارنیو مداخلو او داخلي امنیتي کشمکشونو په مخنیوي کې ناکام ده. د جبهې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د حکومت په ضد جبهه جوړه کړه او اعلان یې وکړ. ښاغلی احدی نن په جلال آباد کې خپلو سلګونو پلویانو ته خبرې کوي، ویل چې د افغانستان حکومت په مطلق ډول ناکام ده. د امریکا یو جګپوړي جنرال ویلي دي چې د افغانستان هوایی قوه به تر 2020 کال پورې هغومره طاقت پیدا نه کړي چې اړتیا ورته لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال کمبل چې د کار دوره یې ختمه شوې ده، تیره هفته خبریالانو ته ویلي دي چې ځینې الوتکې چې د افغانستان د هوایی قواو لپاره اخیستل شوې دي تر 2018 کال پورې به افغانستان ته ونه رسیږي. جنرال کمبل ویل چې د الوتکو د ترلاسه کولو نه وروسته به د افغانستان هوایی قواوې 2-3 کاله روزنې ته اړتیا ولري چې نوي پلوټان روزل شي. نو د دغو ټولو حالاتو په رڼا کې د افغانستان هوایی قوت په 2020 کال کې قوي او غښتلی کېدلی شي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. افغانستان د شلوریز لوبو د نړیوال جام په یوې مهمې لوبې کې د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو دویم پړاو ته ووتو. افغانستان زیمبابوې ته په 9-5 منډو ماتې ورکړې ده. د دې سره افغانستان د دغو سیالیو په 10 غورو هیوادونو کې شامل شو. افغانستان لومړی بیټنګ کړی و او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 108 منډې جوړې کړې. د زیمبابوې لوبډله په ځواب کې یوازې په 128 منډو وسوځېده. افغانستان د کوالیفایینګ راوند یا د لومړي پړاو 3 واړه لوبې وګټلې او خپل ګروپ کې پلومړي نمبر کې راغې. ورسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال متي الله ابي سرغه گیګو د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د سوریې د سولې خبرې بیا په جنیو کې پیل شي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پلان لري چې د سوریې د حکومت او مخالفینو سره د سولې خبرې بیرته د راتلونکو دوشنبه په ورځ په جنیو کې پیل کړي. یو لوړتبه امریکایي ډیپلوماټ هم وایي چې د سوریې په حق له د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د سولې خبرې د اوربند څخه د سوریې د حکومت د سرغړونو سره سره هم باید د دوشنبه په ورځ د تقسیم اوقات سره سم وسی. په عین حال کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویل چې د روسیې او امریکا څارونکي نن د شنبه په ورځ په جنیو او عمان کې خبرې کوي او پر دې بحث کوي چې په سوریې کې څنګه تشدد راکمېدلای شي. د سوریه یوې مهمې مخالفې ډلې وویل چې په جنیو کې به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د مذاکراتو د عالي کمیټې نتاخ سلیم الموسلات ویلي دي چې موږ د خاص استازي سټیفن دی مستورا د هڅو قدر کوو. په جنیو کې موږ کولای سو خپلو خلکو ته لږ څه قراري ور په برخه کوو، کولای سو چې د سوریه په رژیم باندې فشار واچوو چې سولې ته غاړه کېږدي. د سیاسي انتقال د پیلولو ځای جنیو دی، ځکه جنیو په رژیم باندې افشار اچولای سي چې د نړیوال ټولنې اراده ومني. امریکا د سوریه د حکومت هغه هڅې قندلې دي چې د بشري مرستو مخه یې نیولې ده او د ملکیانو پر ځایونو باندې په واري واري هوایي بریدونه کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د اسلامي دولت ډلې د عراق شمالي ښار کرکوک ته نږدې په دوه حملو کې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. یو درې کلنه نجلۍ پکې وژل شوې، شپږ سوه کسه زخمي شوي دي او سلګونه نور د خپلو کورونو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس دغه خبره د عراقي مامورینو د وینا له قراره کړې ده. پولیس او د روغتون مسؤلین وایي دا تازه حمله نن د شنبه په ورځ د تازه په وړه خارګوټي کې شوې ده. درې ورځې مخکې هم په همدې خارګوټي باندې د داسې راکټونو کیمیاوی مواد لري باران جوړ شوی و چې دغه تازه خارګوټي عادل حسین چې یو مامور دی د ویلي دي چې خزي او ماشومان لدی عمله ویریدل دي او د مرکزی حکومت نغواړي چې نجات ورته ورکی. حسین ویل د عدلی ته جرمنی او امریکایي کارپوهان سیمه ته رسیدل دي چې وګوري چې کیمیاوی مواد استعمال شوی دي کنه. په تازه کې د روغتون نرس حلیمی حمدی ویلی دی چې زخمیان د میکروبی زخمونو او د صابندۍ نه کړیږي او د بدن اوبه یو چې شوی دی. دوی ویل چې اته تنه د علاج لپاره بغداد ته انتقال شوی دی. امریکایي او عراقي چارواکو ویل چې د امریکا خاص قواوو تیر میاشت د عراق په شمال کې په حمله کې د داعش د حقیقتې مشرونی و چې د کیمیاوي وسلو د جوړولو هڅه یې کوله. د امریکا په رهبرۍ ائتلاف وایي داعش تر اوسه پورې د کلورینو او د خردل ګاز استعمال کړی دی.
د شمالي کوریا مشر کیم یانګ اون امریکا او جنوبي کوریا ته چې نن د شنبه په ورځ یې ګډ نظامي تمرینات پیل کړل بیا غواښونه کړي دي. د امریکا او جنوبي کوریا سمندري تمرینات هر وخت د پیونګیانګ سره د کړکیچ سبب کیږي، مګر دغه ګوښه پاتې حکومت باید د امریکا سره مشکل حل کړي. شمالي کوریا د لند واټن دوه توغندي و ازمویل چې د پنځشنبه په ورځ په سمندر کې ولګیدل او داسې ښکاری چې دا کار د امریکا او جنوبي کوریا د پوځي تمریناتو په جواب کې کړی دی. ټاکل شوی چې دغه پوځي تمرینات د راتلونکي جمعې په ورځ ختم شي.
مانګ د امریکا غږ آشنا راجونه غږیږو. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې غزې کې د اسرایلو په هوایي حمله کې یو لس کلن هلک وژل شوی دی. دغه وژل شوی هلک ورور د رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی ویده و چې راکټ یې په کور ولګېد او بم ونړېد. امبولانس وغوښتل شو خو دوه ساعته تیر شول، مګر د امبولانس درکونه لګېده نو دغه هلک په موټر کې روغتون ته انتقال شو. د اسرایلو د پاوز بیانیه وایي چې د اسرایلو په جنوبي برخه کې د جمعې په ورځ د څو راکټونو د لګیدلو نه وروسته د حماس د وسلوالو د روزنې په څو کمپونو باندې حمله وکړي. اسرایلی مامورین وایي هیڅوک د راکټو په حمله کې نه دی خوښ شوی.
د فرانسې پولیسو څوارلس تنه چې په کلایس کې د مهاجرو د کمپ په موجودیت باندې احتجاج وکړ نیولی دي. دغو مظاهره چانو پلونه بند کړل او ټایرونو ته اورونه واچول. هغوی وویل چې خارجان دي ووزي او خپلو ملکونو ته دي ولاړ سي. دغه احتجاج کوونکي نن د شنبه په ورځ راغون سوي او شعارونه یې لیکلي و چې هیڅ امکان نه لري کور ته مو ولاړ سي. د مظاهره چانو د دغې ډلې مطبوعاتي بیانیه وایي چې دوی د کرایس ښار ته پلونه بند کړي دي. په کرایس کې زشت ډیر مهاجر دي او برتانیې ته د تیرېدو لاره ده. زرګونه خلک د مهاجرو په کمپ کې چې د ځنګله په نوم یادیږي راغون سوي دي او په ډیرو خرابو شرایطو کې وخت تیروي. د فرانسې د شمالي سرحد په اردو کې څو نور واړه واړه کمپونه هم شته. امنیتي قواو 15 سړي چې د پولیسو په شان یونیفورمونه اغوستي وو او ګمان کیږي چې همدوی به په مهاجرو باندې حمله کړي وي بندي کړي دي.
او د جمهوریت ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پروند د جمعې په ماخام د شیکاګو په پوهنتون کې یو غټه غونډه ورسته له هغه لغوه کړه چې په سلګونو مظاهره کوونکي د غونډې تالار ته ورننوتل. د ښاغلي ټرمپ د کمپین مسولینو ویلي دي چې غونډه د خلکو د مسونیت په خاطر لغوه کړه. دوی زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ دا پریکړه ورسره لاغه وکړه چې د سیمه ییزو امنیتي چارواکو سره ولیدل. ټاکل شوی و چې د ښاغلي ټرمپ غونډې ته د 5000 نه نیولې انتر او 5000 پورې خلک ورشي. مظاهره کوونکي غونډې ته ورننوتل او په داسې حال کې چې د ټرمپ پلویانو د هغه وینا ته انتظار کاوه، د هغه د پلویانو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وشوې او دواړو خواوو یو بل په سپېړو او سکانو وهل. د غونډې نه د باندې هم مظاهره کوونکي وو، هلته د دوړو خواو ترمنز هم نخته شوې دي. د خاغلی ترامپ انتخاباتي غونډې په دې وروستي ورځو کې جنجالي شوې دي. د جمعې په ورځ وختي هم د نالا ترامپ د پلویانو مظاهره کوونکو ترمنز د سینټ لوئس په ښار کې نخته شوې دي. خاغلی ترامپ په هغه غونډه کې د مظاهره کوونکو لخوا د وینا په محل اتزله اخلال شو او وروسته امنیتي کارکونکو مظاهره کوونکو د تالار نه وېستل. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نوریدونکو د نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت په حق له د کرکټ په حق له خبرونو او رپورټونو ته. او مهمه خبره خوننده ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم په شلوریز جام کې د نړیوالو مسابقو په دی راوند کې د زیمبابوي ټیم ته ماته ورکړې ده او افغانستان دویم راوند ته داخل شوه دي. زمونږ همکار متي الله به د سور رئیس د ناګپور په خار کې دي او د همدې مسابقو په حق له رپورټونو برابرولو لپاره تللی دي. نو خبره ده چې وګورو چې عبد صاحب غیل دي یوې خبرې چې لوبې ګټلې ده نور څه جزئیات لري چې موږ تاسو ور باندې خبر کی. عبد صاحب اول خوستړې مشه په خیر راغلي. مبارک لوبه خو لکه چټول وګټله صحیح، یعنی بس ته ټیم وګټله صحیح.
څومره په داخلي ورسره کنه او اول ورځ مې دا رپورټونه خبرونه ورکو تاسو سره خبرې ته خره مې تاسو خبره شو چې څو دې ځکه نو وانه سم دې ځکه نو څو دې
ځکه ها ها نو دا پښبینی پرون هم تاسو کړي و مونږ تاسو چې خبرې وکړي چې افغانستان ټیم د سی په بي صبرې انتظار کوي سبا د پاره چې لوبه وکړي او دوی د سی غني چې ګوند لوبه غټي ځکه دوی په ځان باندې باور لرلو. نو اوس خو دې کوالیفاین راوند ته شامل شول کنه؟
بالکل د کوالیفایر راوند کې شو دا اصلي کمپاینو چې د لاس ټیمونو یعنی دوه ګروپونو د پیژې پنځه چې د نړۍ د اوله درجه د کرکټ لکه فوټبال په حساب د برازیل او اصلي جرمني باندې کوم ټیمونو کرکټ کې دي اصلي او پاکستان او هند او سری لانکا او اسټرالیا او افغانستان په اول ځل باندې دا هو سره د پړاو کې داخل شو. د دې په لسم کال کې دوی د کوشش کړو
ښه نو اوس باید نور سولو به وکړي چې بیا بل راوند ته داخل شي او بل راوند کم راوند دی.
بالکل اوس دې چې اوس به تاسو دې کومې چې دې نه کې سلور لوبه کوي انسان یو وخت ولې څنګه مات کله کته کې چې لنکا سره کوي به د ولستان سره کوي چې د نبی افریقا سره به چلي سره دا د تینځو ټیمونو په دوه ټیمونو کې مسایل ته دي چې د افغانستان د وروکړې شي چې د راتو ټیمونو کې دوه ټیمونه هم مات کی موږ په اړه دا خبره دونه د غلې کم ماتي کړنه ماتي دا خبره ده چې هغه صرف کم اسکم لوګ په اړه خو دې ځان او ته برابر کو ویره سو هغه استخاره ځان خو یو ګټه
اها او هغه درجه ته خو یو قدم واخستو کنه ورسېدل ته ښه
دې 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 هم دلته کوم ټیمونه لکه هانګ کانګ او حاله دا وګړه کوم دغل هانګ او سره اسکاټلند دی ایرلند دی نومان ټیم دی دا ټول ټیمونه پاتې کیږي او افغانستان دې له مخ کیږي یعنی کدا د شپږو ټیمونو نه افغانستان یو ځنې ټیم دې مخ کیږي کنه.
او صحیح یا په دا کله کله چې دا تاسو خلک دا خبره کوي وای چې لاس غوړه ټیمونه کې یعنی سوپر ټینټ ته داخل شو د زیمبابوي د ماتي ورکول صحیح شو کنه؟ دا خو مو زده کړی دي تاسو نه ښه. نو اوس خو نو لوبه ختم شوه او تاسو په سورې نور دلته استي نور دغه د تقسیم اوقات څنګه دي؟
دا په لاره نو خو غرد اساسي د دغه راوند باندې ټکنو ورکو دا چې دا د عامه معلوماتي آیا افغانستان ما دمره وکړي چې د مخ کې کلیر شي د مخ کې دلاله نو اوس زورو چې افغانستان نور لوب احوال په کوم شکل کې درکولې شو
ها
دا نور لوب د کار کې دي هغه په نور مختلفو خاورونو کې دي کنه.
بله صحیح صحیح ها یعنی د دې نور لوب د پایتار سيزون روسه به د افغانستان ټیم بیرته بیا وطن ته ځي کنه؟
او افغانستان او ویشتند ماته پور هنتی پاتش
ها. نو د څه خو معلومه شو چې د لوبغاړو کې هم بیا سړی وای چې د لوبغاړي ډیره خلو به وکړه غل نو
دا ما وصل چې وای تاسو په څنډه کې به جواب درکړم. دا خبره وکړه افغانستان نن لوب د شهزاد محمدین علاوه د تیمولا شنوري او محمد علي فتحل د توپخانه او سره به په توپچونه کې د حمید حسن او راشد ارمان او د خپل ملي ساحل او ملي شنواري په شریکه باندې د ټیم ورک چوتو د کار د ټولو کله او سره کار نه کیږي باید خپل خپل برخه وو کې شهزاد محمدي په شروع کې د ملي ساحل او ملي شنواري شفونه او ویلو وکړه چې کله په چاونه شروع شو نو محمد حسن او دولت ځکه نو راشد ارمان او ملي ساحل نو د مقابل ټیم پر یو ځل دغه هدف ورکړو یو سلواته
خو
په کول هم د جنب باندې سخت هوا او تر نه خپل ځوس باندې او دغه شکست ورکړو نو دغه شکست کې د افغانستان ټول ټیم خپل برخه ده او د لوغړی په مجموع کې د ټول ټیم
خو یعنی ټول خپل وسو کوشش کو ټول ډیره خلوب وکړه صحیح
بالکل او نبی ساخل د لوبي غوړ له غوړ سمل
خا نبی ساخل درست مننه نو ابو سیب ډیره مننه د رپورټونو د احوال د ورکولو فیسبوک کې د ټولو خبرونو رپورټونو د نشرولو نه کور دی ودان په خیر راشي مخه تاریخه د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو درنو اوریدونکو د شلو افغانو پناه غوښتونکو جسدونه نن سهار د ترکیې نه کابل ته انتقال شوه دي دا راپورت لګرسته اوري د نوی ملي جبهه په نوم د حکومت یوې مخالف جبهه په امنیتی او دفاعي برخه کې د افغانستان حکومت ناکام ګڼل دي زبیح الله غازی راپورت را لګل
د افغانستان د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق هادي د هیواد پر روانو حالات کله کاندېښنه خودلې او وايي حکومت د بهراني او مداخلو او داخلي ستونزو او کشمکشونو په مخنیوي کې پاتې راغله دغه جبهه دوه میاشتې وړاندې د افغان دولت په مخالفت کې خپل شتون اعلان کړ چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو په همغږۍ رامنځته شوه خاغله احادی چې نن په جلال آباد کې خپل سلګونو په لویانو ته خبري کولې افغان حکومت په مطلق ډول ناکام وګڼه
حکومت نه هیواد نه دفاع او د خلکو لپاره د امنیت په ټینګېدو کې مطلق ناکام دی او دا ناکامي د حکومت د بی کفایتۍ او ضعیف مدیریت نتیجه
هغه یو شمیر ولایتونه له ممکنه سقوط سره مخ دی او په دفاعي برخه کې کمزوري او بے تجربه ټاکنې دغه خطر لا پسې زیاتول شي
په دفاعي چارو کې د دې حکومت غیر مسلکي تعینات او کمزورې مدیریت له هیواد نه دفاع
د نوی ملي جبهه دغه مشر په ننګرهار کې د داعش ډلې د شتون په اړه د حکومت تګلاره ناکامه ګڼلې او وایي دغه خطر نورې اندېښنې زیږولې شي
قومي مشران د داعش د جنګیالیو لخوا شهیدان شوي خو حکومت تر اوسه پورې په دې نه دی قادر شوی چې د داعش ډله مغلوب کړي او د خلکو لپاره د امن ماحول تهیه
خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډله سخت ځپل شوې ده که څه هم د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په خوانی خوند نشته خو د ډیرو خلکو باور دا دی چې که حکومت ګټلې سیمې ونه ساتي نو د دغې ډلې حاکمیت بیا یقیني کېدلی شي د افغانستان د نوی ملي جبهې مشر د افغان سولې په اړه روانې هڅې بریالۍ نه ګڼي او په حکومت یې غږ وکړ چې تګلاره دې بدله کړي
یا په طالبانو باندې کافی نفوذ نه لري چې د سولې خبرو ته کینوي او یا په خپل هڅو کې صادق نه دی د دواړو حالاتو نتیجه د سولې د پروسې ناکامي ده حکومت متاسفانه بله ستراتیژي نه لري یو ځل بیا ناکام دی او په عوام فریدي بله ناکامي پکې
نوموړي د ټاکنو په اړه خپل پخوانی دریځ یو ځل بیا اعلان کچی د ولسمشرۍ د پاره دی د وخت وړاندې ټاکنې وشي هغه وایي د حکومت سقوط نه غواړي خو که ټاکنې نشي کېدای نو لنډمهال اداره دی رامنځته شي ځکه اوسنۍ حکومت نامشروع بولي دا حدید وروستیو څرګندونو په اړه د حکومت د نظر اخستو هڅه وکړه خو بریالي نشو د ډیرو خلکو باور دا دی چې که د حکومت ستنې کږې دي نو د سمونې لپاره هڅې وشي یو شمیر ولسی خلک او د مدني ټولنو استازي د خاغلی احدی ورستیو سرګندونو ملاتړ کوي خو یو شمیر نوري بیا د نظام نړونی هڅې غني
کده چیرته کار کوله یا حکومت د کړنې غیر مشروع دا غني نو د مخکې کار کړه حکومت ته زکه دا یو پخوانی لوړپور چارواکي د حکومت پاتې شوی دی
که د خپل منځو کې نه جوړیږي او امنیتي مشکلات ډیر زیات دي خلق نشي کولای چې خپل کاروبار وکي یا شاګردان نشي کولای مکتب ته لاړ شي، تاجران خپل تجارت په اسانۍ نشي کولای.
په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو پر خرابېدو سرحدي سیمو کې د گاونډیو هیوادونو روانو مداخلو او نورو بیلابیلو ستونزو د حکومت خلاف چغې زیاتې کړې دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېد. په راپورټونو کې نن یو راپور دا دی چې د شلو افغانو پناه غوښتونکو جسدونه نن سهار د ترکیې نه کابل ته ولېږدول شول. چارواکي وایي چې د یونان او ترکیې په اوبو کې د ډوب شوو شلو افغانو پناه غوښتونکو مړي نن کابل ته ولېږدول شو او ټاکل شوی ده چې د یو شمېر نورو جسدونه به هم په نږدې ورځو کې کابل ته ولېږدول شي. خبریال ممتاز بهیر په دې حق لا راپورټ راکړی دی.
د کابل د حامد کرزی هوایی ډګر مسؤلین وایي نن سهار د شلو افغان پناه غوښتونکو مړي له ترکیې څخه کابل ته لیږدول شوي او د یو شمېر نورو پناه غوښتونکو جسدونه چې دا مهال په ترکیې کې دي ژر به کابل ته ولیږدول شي. د دغه هوایی ډګر قمندان جنرال حقنواز حقیار امریکا غږ ته وویل د قربانیانو زیات شمېر ښځې او ماشومان دي.
دوه پروازه دوه نشسته راغلل. په مجموع کې په دواړو پروازو کې مونږ ته شل جنازې کابل ته رالیږدول شوي دي چې د هغې د جملې نه شپږو په حدود کې اطفال وو او اته ښځې وې، متبقي هم نارینه وو.
جنرال حقیار وویل په دغو جنازو کې د مور پلار او اولادونو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي شامل دي. د ښاغلي حقیار پر وینا د شلو پناه غوښتونکو جسدونه نن سهار په هوایي ډګر کې د هغوی د کورنۍ غړو ته سپارلې دي. اروپا ته د رسیدو په سفر کې د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو کورنۍ وایي دغو کسانو هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د تېرې دوشنبې په شپه د ترکیې او یونان په اوبو کې د هغوی لیږدونکي بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوه. د قربانیانو د کورنۍ غړو چې د خپلو عزیزانو جنازې په امبولانسونو کې کورونو ته لیږدولې، امریکا غږ ته وویل دغه کسانو د افغان حکومت د ناغېړۍ له امله او په اروپا کې هوسا ژوند ته د رسیدو په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. همایون یو له هغو کسانو دی چې نن یې د خپلې کورنۍ د څلورو غړو جنازې په هوایي ډګر کې ترلاسه کړې. زما د کورنۍ څلور غړي دي، دوه نجونې دي، یو اتلس کلن هلک دی او مور یې ده، پلار یې او یو لس کلن زوی یې ژوندی پاتې دی، په ترمینل کې دي او راځي. یو دوه کلن ماشوم یې لا تر اوسه نه دی موندل شوی. غلام صدیق بل کس دی چې په دې پیښه کې د کورنۍ دوه غړي لاسه ورکړي. له افغانستان څخه د دوی د تللو اصلي لامل بیکاری او ناامني وه. دوی به ویل که په افغانستان کې ووسو نو یو ورځ به په چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې ووژل شو، نو ځکه لاړل چې آرامه ژوند ولري. د قربانیانو د کورنیو غړو افغان حکومت په دې تورن کړ چې د افغانستان اوسیدونکو ته د هوسا ژوند په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د دغو قربانیانو مړي نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شول. اروپا ته د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د شلو پناه غوښتونکو جنازې په یو وار کابل ته لیږدول کیږي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په 1994 کال کې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې چې له دې شمېرې 1,450,000 کسان یوازې په جرمني کې میشت دي. که څه هم ښاغلی بلخی په روان کال کې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ په لار کې د وژل شوو افغانانو شمېره په ډاګه نه کړه، خو وویل چې په وار وار یې له افغانانو څخه غوښتي چې له خطرناکو لارو په قاچاقي توګه اروپا ته سفر ونه کړي. په خواشینۍ سره خلک دغو خبرو ته زیات پام نه کوي. ان په دې افرادو کې ځینې داسې کسان هم شته چې هیڅ ډول ستونزه یې نه درلوده او ځانونه یې په خطر کې اچولي، او نن یې موږ د جنازو شاهدان یو. موږ هیله مند یو چې لومړی دوی د دغو لارو خطرناکې پایلې وسیړي او بیا تصمیم ونیسي. ښاغلي بلخي زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي ستونزې شته، خو د هغه پر وینا ښه به دا وي چې په خطرناکو لارو اروپا ته د تګ پر ځای افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي. د روان کال د هوت میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا سلویخ جنازې له ترکیې څخه کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د ارقامو له مخې په 2015 کال کې 10,000 کسانو اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې 12% افغانان هم شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بیرغمو
زمون جیکرو پنړی کې اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو بریام مبارک شه جوړورو افغانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو اتلانو زمون قرمانانو زمون قرمانانو سولے سفیرانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون قہرمانانو زمون
چلے مو میدان دے جہان در دے حیران دے وہ چت سر دے افغان دے وہ چت سر دے افغان دے
جہان زنا مو کو مو پگیڑے گیڑے گلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې وری د افغانستان د کرکټ ټیم د شلوریز لوبو د نړیوال جام په مهمه لوبه کې د زیمبابوي لوبډلې تماته ورکړه او د دغه لوبو دویم پړاو ته شامل شو. افغانستان د کوالیفایینګ راوند یا د لومړي پړاو درې وړ لوبې وګټلې او په خپل ګروپ کې اول نمبر شو. د امریکا یو جګپوړي جنرال ویلي دي چې د افغانستان هوایی قوه به تر 2020 کال پورې هغومره طاقت پیدا نشي کړی چې اړتیا ورته ده. په افغانستان کې د ناټو امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال کمبل چې د کار دوره یې ختمه شوې ده تیره هفته خبریالانو ته ویلي دي چې ځینې الوتکې چې د افغانستان د قواو دپاره اخیستل شوي دي تر 2013 کال پورې به افغانستان ته ونه رسیږي. د نوی ملي جبهې په نوم د حکومت یوې مخالفې جبهې په امنیتي او دفاعي برخه کې د افغانستان حکومت ناکام ګڼلی او وایي ممکن ډېر ولایتونه سقوط وکړي. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ پرون د جمعې په ماښام د شیکاګو په پوهنتون کې یوه غټه غونډه وروسته له هغې نه لغوه کړه چې په سلګونو مظاهره کوونکي د غونډې تالار ته ورننوتل. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د اسلامي دولت ډلې د عراق شمالي ښار کرکوک ته نږدې په دوه حملو کې کیمیاوي مواد استعمال کړي دي. یوه درې کلنه نجلۍ وژل شوې ده، شپږ سوه کسه زخمي شوي دي او سلګونه نور د خپلو کورونو نه تېښتې ته مجبور شوي دي. پولیس او د روغتون مسؤلین وایي دا تازه حمله نن د شنبې په ورځ د تازه په واړه ښارګوټي کې شوې ده. درې ورځې مخکې هم په همدې ښارګوټي باندې د داسې راکټونو چې کیمیاوي مواد لري باران وو. دا تازه حمله د ښارګوټي په یو سند کې شوې ده. د تازه د خارګوټي یو مامور عادل حسین ویلی دی خځه او ماشومان ویلیدل دي او د مرکزی حکومت نه غواړي چې نجات ورته ورکړي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې غزه کې د اسرایلو په هوایی حمله کې یو لس کلن هلک وژل شوی دی. دغه وژل شوی هلک ورور د رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی دوی ویده و چې راکټ په کور ولګید او بم ونړید. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون امریکا او جنوبي کوریا ته چنند دوش نننی ګډ نظامی تمرینات پیل کړی دي بیا غوښونه کړی دي. د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پایته ورسیده. سو شی ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. د خبراتو پروګرام هم د روغ ورسته کول شي. خبرونه کې برخه واخلي او خپل نظر څرګند کړئ.